السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ست خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط پړه چې سیمه ایز چارواکو تایید کړي چې نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلی ده په ورستی حال په اړه در سره ورستی معلومات او رپورټونه شریکو دغه راس په کندوز کې روان تاوتریخوالي موضوع هم څارو او دا هم اوري چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي استخباراتي او نورو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ترکیه او امریکا موافقه کړې ده چې د ترکیې له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي د بحرین چارواکي وایي په یو چاودنه کې دغلته دوه پولیس وژل شوي دي خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه تنه یې د جاري پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي بشپړ خبرونه واورئ د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوې دي د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت او مرستندویه ټولنو یې غوښتي چې بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ طالبانو هم ویلي چې کوهستاناتو ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل تر دغې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
داعش د افغانستان لپاره یوازې خطر نه دی د سیمې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره دی او افغانستان د منځنۍ اسیا او اروپا څخه دلته داعش په مقابل کې ولاړ دی او دفاع کوي بینان ضروري ده چې دغه هیوادونه هم خپلې همکاري زیاتې کړي
خغل عبدالله په داسې حال کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی دی د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې د یو سلو څلور څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څه باندې څلور زره اته سوه بېلابېلې پروژې بشپړې کړې دي نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
وزارت یو انکشافتیات در جریان شش ماه اول 4809 پروژه به هزینه 144 میلیون و 150 هزار دلار در 34 ولایت کشور تطبیق کرده است
هغه زیاته کړه یاد وزارت توانیدلی چې د مالی کال په دوه ورځو کې خپل 9% پراختیایي بودیجه هم مصرف کړي او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه تنه یې د جعلي پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي د دغه ولایت امنیه قمندان نبی جان ملاخیل پرون ناوخته رسنیو ته ویلي چې له دغو کسانو څخه زیاته اندازه جعلي افغانۍ او کلدارې ترلاسه شوي دي ویل کیږي له دغو کسانو څخه یو میل کلشنکوف هم ترلاسه شوی دی دا ول تر دې مهاله د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ
ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي له دې اقدام سره به د سوریې زرګونو کډوالو ته خوندي ځای جوړ سي او د داعش مهمه لاره به بنده سي چې د دې لارې دغه سخت دریځه ډله وسلې او مهمات ترلاسه کوي د ترکیه لخوا د تیرې اونۍ هغه پریکړه چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي بې ساري بلل کیږي پرون د اوباما د ادارې چارواکو وویل چې د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه له ترکیه سره د امریکا خبرې د هغه 109 کیلومتره سرحدي سیمې په اړه دي چې اوس هم د داعش تر کنټرول لاندې ده امریکا په دې ځای کې هوایی بمباری کړي، خو چارواکي وایي له دې وروسته چې د ترکیې له خاورې به حملې وکولای سي اوس به دا هوایی بمباری زیاتې سي. د چارواکو په وینا د امریکا او ترکیې ترمنځ موافقه تر اوسه آخري پړاو ته نه ده رسېدلې. د یوه چارواکي په وینا د دې عملیاتو هدف دا هم دی چې د ملکي کسانو لپاره چې له جګړې تیښتي دلته یو خوندي ځای ورته جوړ سي. که دا ځای له وسلوالو تصفیه سي، شاوخوا 1.8 میلیونه د سوریې هغه کډوال به هلته پناه یوسي چې اوس مهال په ترکیه کې دي. د ترکیه د انرژي وزیر تانر یلدز وایي د طبیعي ګازو یو پایپلاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې لخوا تر حمله لاندې راغلی. یلدز وویل پر کورد یاغیانو شک کېږي چې په اګری ولایت کې د ایران پولې ته نږدې له پایپلاین سره چاودنه کړې ده. د ترکیه د ګازو دولتي شرکت بوتاس ویلي نن د پایپلاین د رغولو کار پر مخ روان دی، خو دا څرګنده نه ده چې د ګاز عرضه به بیرته څه وخت پیل سي. دغه پایپلاین مخکې هم د کوردستان د کارګرو ګوند یا پی کی کی لخوا څو ځلې تر حملو لاندې راغلی. پی کی کی تېره اونۍ وویل چې له ترکیې سره اوربند یې هغه وخت پای ته ورسېد چې ترکیې هوایی بمباریو د پی کی کی کمپونه د عراق په شمال کې په نښه کړل. د بحرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې دوه پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شیعه اکثریت سیمه کې سوې ده. چاودنه نن په سترا کلي کې وسوه چې د پلازمینې منامې په جنوب کې پر یوه کوچني ټاپو موقعیت لري. په سترا کې د شیعه لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بېلابېلو وختونو کې نښتې سوي. نننۍ حمله په داسې حال کې سوې چې د بحرین حکومت د شنبې په ورځ وویل چې د دوو بحرینیانو چې له ایران سره یې اړیکې درلودې لخوا یې د وسلو او چاودیدونکو موادو د قاچاق پلان ورشنډ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د دې خلکو د اړیکو تور بې بنسټه وباله. د بحرین حکومت پر ایران تور پوری کوي چې د بحرین د شیعه اکثریت په منځ کې بې ثباتي جوړوي. د شنبې په ورځ بحرین په تهران کې خپل سفیر بیرته ور وغوښت څو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د خبرو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. کری به قاهرې ته د راتلونکې یکشنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکې یکشنبې په ورځ به دوی دوحه ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني. کری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. او د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحدو ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو څو د انسانانو د قاچاقبرانو د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي او د هغو وګړو ساتنه وکړي چې تر ګواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت لري. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د سرپل د کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به عملیات وکړي. په کندوز کې هم د تاوتریخوالي رپورټونه رسیږي او دا هم اوري چې د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر بیا ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي چارو خبرې وکړي.
د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې د ازبکستاني چارواکو سره تر دوه اړخیزو امنیتي سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو په لسګونو کیلوګرامه نشهیي مواد او د سیمباکس درې دستګاوې نیولې دي. په روانه خپرونه کې د انسانانو د قاچاق په اړه هم اوري او دا هم اوري چې په کندهار کې په ماشومانو درانه کارونه کېږي او د ژوند اړتیاو مجبوره کړي دي چې له ښوونځي څخه لرې پاتې شي.
د دوی په لارونه د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کېږي دوی باید مکلف کېږي چې ماشومان د دوی په څنګ کې کار وکړي.
دا نورو رپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوسه بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د سرپل او ولایت د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د دولت د وسلواله مخالفانو لاس ته ورغلې. همداسې به د کابل په سټوډیو کې زما همکار اسدالله لودین را سره ده. لودین صاحب، د کوهستانات د ولسوالۍ د وضعیت په اړه دا چې کابل کې امنیتي مقامات او امنیتي ارګانونه سوي ورستي معلومات څه دي؟
ډېره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. کوم معلومات چې موږ له ساحې نه لرو، لا هم د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه ولسوالۍ نن سهار وختي سقوط وکړ. د سرپل د امنیه قومندان محمد آصف جبارخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې درې ورځې امنیتي ځواکونو مقاومت وکړ، خو بل اخره نن سهار دې ته اړ شول چې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو ته پرېږدي. ښه ده چې په دې برخه کې د سرپل د امنیه قومندان محمد آصف جبارخیل لاندې خبري واورو. دای وای له دوه درې ورځې مقامات وروسته ولسوالۍ سقوط وکړ. اوس د طالبانو په لاس کې ده. زموږ کسانو د سیاحت خواته عقب نشینی کړې ده. د میراغا په نوم د پولیسو قومندان له اتلس پولیسو سره لا درک دی. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خرم هم وویل چې ولسوالۍ سقوط کړي او دای د ولسوالۍ د سقوط لامل دا ښیي چې د کابل نه دوی ته په وخت مرسته ونه رسیدله. ښاغلی خرم وایي چې له څو ورځو راهیسې د پرسنیو کې او هلته د سرپل محلي چارواکو ته، دغه راز د کابل چارواکو ته دا خبرداری ورکړی و چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. خدای وایي چې تر اوسه ورته د مرکز لخوا نه مرسته نه ده رسیدلې. موږ دلته د کورنیو چارو او دفاع وزارت ویاندویانو سره خبرې وکړې. دوی له غرمې مخکې په دې اړه څه ونه ویل او ویلې چې له ماسپښین وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وضاحت ورکړي. باید ووایم چې همدا مهال چې موږ خبرې کوو، د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري په یو خبري کانفرنس کې مصروف دی او وروسته به معلومه شي چې دفاع وزارت د دغه پیښې په اړه باندې څه وایي. خو د ولسوالۍ د سقوط خبره څه نوې نه ده. له دې مخکې د بدخشان ولسوالۍ او دغه راس په کندوز، غزنی او بادغیس کې هم ځینې ولسوالۍ
ډېره مننه اسدالله الدین
او د هغه څه دي چې د
ډېر زیاته مننه دوستان اسدالله الدین چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ سرپل کې د هغې د سقوط پړی په کابل کې د امنیتي چارواکو د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. همدا شیبه په سیمه کې زموږ خبریال عالم رحمانیار را سره تلیفون په لیکه کې دی. رحمانیار صاحب، تاسو له نږدې وضعیت څارئ، اوس په کوهستاناتو کې یا د کوهستاناتو د نیولو لپاره آیا عملیات پیل شوي؟ هلته وضعیت څه ډول دی؟ نږدې حال یې څه دی؟
روز اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل خبر داد که ولسوالی کوهستانات سرپل سقوط کرده و مسئولان امنیتی همیرا تایید کردند. لحظات امنیتی ولایت سرپل تا یک نشست جلسه کردند که به خاطر تسکیری دوباره مناطق از دست رفته. اما تا حالا نادفته مسئولان امنیتی به خاطر پاکسازی
بله فکر کو چې خاغلی رحمانیار سره زمونږ تلیفونی تماس قطع شوی دی او یا هم په اړیکه کې چستون زموږ موجود ده. د نوموړي د خبرو نه چې څومره پوه شو هغه دا دی چې د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه د عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. موږ هڅه کوو چې په روانه خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو یا د فچه چارو وزارت له کوم مقام سره یا ویندویانو سره په تماس کې شو تر څو په وروستیو کې د ولسوالیو د سقوطونو په اړه او دا چې ولې امنیتي ځواکونه پر وخت مرسته نشي رسولی په دې اړه ورسره وغږیږو. اخوا په کندوز کې د خان آباد ولسوالۍ څخه ځینې رپورټونه وایي چې دغلته هم د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. همدا شېبه له کندوز زموږ خبریال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، اول دار ته وایي چې په خان آباد کې جنگ واقع په هماغه اندازې دی لکه په چاردرې او نورو ولسوالیو کې چې و.
سلام تاسو ازادي راډیو اوریدونکو ته. له تېرې شپې لوالو مخالفانو د کندوز د شرشی ولسوالۍ له استقامت څخه د خان آباد ولسوالۍ په اقصا سیمې باندې پراخ بریدونه ترسره کړي وو چې په دغه سیمه کې اکثره غیر مسؤول وسلوال اوسېږي. د خان آباد ولسوالۍ اسلام میری ویلي چې غیر مسؤول وسلوالو له دې سیمې څخه تر شا تګ کړی. اوس مهال د اقصا سیمه مکمله د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده او دغه سیمه چې د خان آباد مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري. امیری دا وویل چې د جګړې له کبله په سلګونه کورونه بې ځای شوي دي، څوک تخار بندر ته روان دي او څوک کندوز خواته.
ډېر زیاته مننه. اخوا به د نورو ولسوالیو وضعیت په کندوز کې څه ډول دی؟ یعنی حالات هماغه شان دي لکه څه موده مخکې شو که اوس هلته امنیتي ځواکونو کنټرول اخیستی؟
اوس مهال د شرچی ولسوالۍ لا تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. همدارنګه په قلعزال کې هم جګړه دوام لري چې هلته هم ویل کېږي 2-3 کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي او د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له افغان ځواکونو سره د نورو وسلوالو مخالفین پکې اوسي. او همدارنګه د کندوز مرکز ته اړوند نږدې سیمو کې هم دلته هم ویل کېږي چې چقرقسلاق او دا سیمې هم وسلوالو مخالفینو نیولي دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل آریانو چې د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. ازادي رادیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی چې د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي، استخباراتي او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا وایان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر خبرې اترې پیل شوې او تر اوسه په دوه اړخیزو ګټورو موضوعاتو بحث کړی دی. له ښاغلي غورسنګ سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د دې سفر د هدف په اړه ترې پوښتنه کړې.
یعنی د جولای د میاشتې پر 8مه پیل شوی دی. د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې مړی د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي. د دې تر څنګ په اقتصادي همکاریو هم په دې لیدنه کې خبرې کیږي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ پر مسایلو مفصل بحثونه شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې له خپل سیال سره هم کتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی غورزنګ، ازبکستان د په امنیتي برخه کې په ځانګړې توګه څه ژمنې کړې دي؟ ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر ډېره ویل کېږي چې ازبک جنګیالي هم د نورو بهرنیو جنګیالیو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي.
دواړو لورو په دې توافق کړی دی چې هغه تهدیدونه چې دواړه هیوادونه مشترکاً ورسره مخ دي د هغو د رفع کولو لپاره به مشترکې هلې ځلې کېږي. نو په دې توافق شوی دی چې ټول هغه عناصر او ګواښونه چې د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي، دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي. په دې باندې توافق شوی دی. په څنګ کې په ځینو نورو مسلو هم توافقات شوي دي. دا سفر خورا مهم او ګټور سفر دی.
بله، کومه خبر پانه چې موږ ته تاسو دفتر له خوا راغلي په دې کې ویل شوي چې په سرحدي همکارۍ باندې هم خبرې شوي دي. سرحدي همکارۍ له ازبکستان سره څومره مهم دي او که چیرې له ازبکستان سره سرحد خوندي کیږي څومره به د شمال په نامنۍ باندې اغیز وکړي؟
دا افغانستان د دولت لپاره ټول همسایه هیوادونو سره سرحدي همکاري او د سرحدي چارو تنظیم یو له ډېرو مهمو اولویتونو څخه دی. طبیعي ده د ازبکستان هیواد سره موږ ګډه پوله لرو. په دې پوله کې یو شمېر مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو د رفع کېدو دپاره پر همکاریو او په مشترکو هلو ځلو توافق شوی دی، او دا له امنیتي لحاظه خورا ډېر ارزښت لري، هم زموږ لپاره هم د ازبکستان هیواد لپاره چې سرحد کې مشترک همکاري رامنځته شي او په منظم شکل د معلومات تبادله وشي او ضمناً د هغو عناصرو په وړاندې او د هغه تهدیدونو په وړاندې مشترکه مبارزه وشي چې دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښولی شي.
بله، غورځنګ صاحب، وروستۍ پوښتنه کولی شي ووایي چې راتلونکي پلانونه څه دی؟ آیا داسې هم ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته به ښاغلی اتمر سفر وکړي؟ ځکه چې د منځنۍ آسیا اکثره هیوادونه، خصوصا هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، وسله والې په یو ډول سره په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي.
دا به فعلا تر وخت مخه وي چې د راتلونکو سفرونو په اړه څه ووایي، خو طبیعي ده د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او د سیمې د هیوادونو سره همکاري د افغانستان د بیرونی سیاست یو ډېره مهمه برخه ده. دغه لحاظ نه په ممکنو او په مناسبو فرصتونو کې به لیدنې کتنې کېږي، هم به سفرونه کېږي.
و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سرکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغې هیواد له چارواکو سره په امنیتي استخباراتي او نور بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. په دې اړه مو د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورزنګ څرګندونه اورېدې. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ، او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې واورئ. د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په ځواب کې ویلی ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق پړه خپور شوی دی. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
جګړې او بېوزلۍ په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو څخه ګڼل کېږي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه پدیدې ډېری قربانیان تنکي ځوانان او ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو په ځانګړې توګه ماشومان او تنکي ځوانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره شدید تدابیر موجود دي.
ما در مرزهای افغانستان
یک تدابیر سختی لرو. سخت تدابیر لرو. څو ټول هغه ځوانان، تنکي ځوانان او ماشومان چې د افغانستان له پولو اوړي باید وپېژندل سي چې که کورنۍ ورسره وي موږ کومه ستونزه نه لرو، خو په ځینو پیښو کې موږ د دغه ځوانانو او تنکي ځوانانو د تلو مخنیوی کوو. ښاغلی دانش وایي تېر کال یې څو ځله له پاکستان او ایران سره پر پوله د ماشومانو د قاچاق مخه ونیوله او دغه ماشومان یې خپلو کورونو ته وسپارله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د جولای په 28 خپور سو راغلی چې په افغانستان کې دننه د انسانانو قاچاق نسبت بهر ته زیات دی. راپور وایي چې له قاچاق شوو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو څخه د مخدره موادو د لېږد، درنو کارونو، جنسي اهدافو او نور کارونو لپاره کار اخیستل کېږي. په راپور کې دا هم راغلي چې یو شمېر قاچاق شوي افغان ښځې او نجونې په هند، پاکستان او ایران کې جنسي اړیکو او په کورونو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. خو د دې یادونه هم شوې چې د یو شمېر ګاونډیو او لرې هیوادونو لکه فلیپین او سریلانکا څخه هم نجونې د همدې اهدافو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې کورنۍ په خپل اولادونه د فحشا او بچبازۍ لپاره پلورلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په خپل راپور کې د هغو افغان ځوانانو یادونه کړې چې یونان ته په غیر قانوني توګه تللي او هلته د جنسي اړیکو د کاروباریانو لاسته لوېدلې دي. په دغه راپور کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان دولت د هڅو ستاینه شوې، خو دا هڅې د قاچاق کوونکو د محاکمې او د قربانیانو د ژغورنې لپاره ناکافي بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د انسانانو قاچاق د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په افغانستان کې د قاچاق د پدیدې زیاتره قربانیان ماشومان جوړوي. شغلی بیدار وایي کم عمره ماشومان د همدې قاچاق برخه دي او له دې اړخه ډېر زیانمنونکي دي. له کومه ځایه چې دوی حرکت کوي تر هغه ځای پورې چې رسېږي د لارې په اوږدو کې د دې خطر شته چې ورباندې تېری وسي. شغله بدر دغه رضوی تر غوچې په افغانستان کې نامنی وي او دولت پر ټول سیمو پوره حکومت ټینګ نکړي، نو د نوړه اهداف لپاره به د انسانانو قاچاق همداشان دوام وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پانینګر هر کوم نتیز واکونو په لسګونه کیلوګرام نشي مواد او د سیم کارتونو د سګاوي چې مخابراتي غلاوي کولې نیولې دي. په دې اړه جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره رپورت لري.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د سې شمې پروس په یوې خبري ناسته کې وویل چې د نشئی توکو پر ضد دوی ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې 130 کیلوګرام نشئی توکي او عاملین نیولې دي.
امنیه پولیسو په تیرو څلورو ساعتونو کې د څلورو بیلو عملیاتو په ترڅ کې 130 کیلوګرام مخدره توکي چې هغه چرس دي د دوو نفرو عاملینو او یو ورځ د مازدا موټر سره د سرخرود په ساحه کې کشف او نیولې دي.
نوموړي وویل چې دوی د کشفي راپور پر اساس د سرخود ولسوالۍ کې د سیمباکس هغه دزګاوي چې مخابراتي غلاوي کولې له عاملینو سره یو ځای نیولې چې اوس ترې پلټنې روانې دي.
زموږ د سرخود ولسوالۍ پولیسو درې دزګاوي د سیمباکس چې د هغه څخه دوی کولې سو د روشن امتین او نورو مخابراتي دزګاو څخه پیسې وکولې سي خپل ځان ته کمایي کې هغه د درو بکسونو او د درو دزګاو سره دا ملي نو سره یو ځای نیولې دي.
دغه دزګاوي نه یوازې د مخابراتي غلاو لپاره کارول کیږي، بلکې د سیمې استخبارات هم کولای شي چې د دې دزګاو لارې د خلکو ټلیفوني اړې کې تعقیب کړي. د یو بل خبر لمخي امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې تیر شپه د دوی خاصو ځواکونو د چپرهار پولیسوالۍ کې عملیات سره کړي چې په پایله کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې دوه تنه سرګروپان وژلي او شپږ تنه نور وسلوالې ژوندې نیولې. یادې وسلوالې ډلې تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي.
په کندهار ولایت کې په ماشومانو درانه کارونه کې یو د ژوند اړتیاو مجبور کړی دی چې د خونځي او تعلیم له نعمته محرومه پاتې شي. په عین حال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون چارواکو هم په دې ولایت کې د ماشومانو پر بد حالت سخت اندېښنه ښودلې. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورت لري.
په کندهار کې د بیکاری لامل د ماشومانو حالت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو کلونو په پرتله حالت اندېښنې وړ ښودل شوی. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګ مسول شمس الدین تنویر وایي چې د تیرې وکال د رئیس په دې ولایت کې د سیاسي کړکیچونو له امله د بیکاری کچل وړ شوی او ورسره سم د ماشومانو حالت هم خراب شوی. د نموړي په وینا په کندهار کې یوازې په سږ کال کې د چاودنو له امله تر 50 زیات ماشومان وژل شوی چې په دغه حالت دوی اندېښمن دي.
چې اوسنۍ شرایط هغه سیاسي ستونزې چې یو کال تقریبا دوام لري، د خلکو بیکاري، د خلکو بیروزګاري، د ماشومانو پر ژوند باندې ډیر اغیز کړی دي. ان د دوی پلارونه د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کیږي، دوی باید مکلف کیږي چې ماشومان د دوی په څنګ کې کار وکړي. یو څه ناسب باید ولري نه، دا یو لوی ستونزه ده چې لوی ننګونه زه بولم.
تنویر زیاتوي چې په دې ولایت کې اکثره ماشومان د غربت په وجه درنو کارونو ته مخه کوي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درانه کارونو بوختي وایي چې د کورنۍ غړي د ډیر مودې راهیسې بیکاره دي او یا هم په چاودنو کې وژل شوي، چې د همدې له امله دوی د زده کړو څخه بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په هدف مزدوري کوي.
چې زما پلار 15 کاله کېږي چې موږ سوي دي او موږ په کور کې د خدای یوانه لرو، مزدوري په دې ځای کې مزدوري مې نو څه وکړم چې پیسې بیرته کم وکړم.
په دغه کار کوم پلان بیکار دی، په کور کې نهسته پلان بیکار دی، مکتب وایم بیکار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم.
مسکینان یې پلان مې نه جوړې دي، کار نشي کولای، خیراتولو
په درنو کارونو وخت دغه ماشومان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د کارونو زمینه برابر کړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ترکیه او امریکا موافقه کړې ده چې د سوریې هغه سیمې به چې د ترکیې سوریې پر پوله پرتې دي د اسلامي دولت د وسلوالو څخه پاکې وي او دغلته به د سوریې د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. اجمل ان پر رپورټ لري.
د اوباما د ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیې سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې پر امن سکولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتر سیمه متمرکز دي چې دا محل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیې ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیې سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څه کم 2 میلیونه کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې دا محل په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یوه خوندي سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي دی خوندي سیمې ته کډوال ورتلی شي خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیې پوله د داعش له وسلوالو پاکه شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیه له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیې پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریې خاورې ته د مځکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. تباسونه په داسې حال کې دي چې ترکیه په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړی. تېره اونۍ د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې د دې وسلوالې ډلې پر مورچلو بمباری وکړي.
واموریدل چې امریکا او ترکیه موافقه کړې ده چې د سوریې هغه سیمې به چې د ترکیې په پوله پرتې دي له داعش څخه پاکوي. دوه نیمې بجې شوې دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنی چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 600 کورنۍ له سیمې بې ځایه سوي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې 2 تنه یې د جعلي پیسو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د بهرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې 2 پولیس وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شي اکثریت سیمه کې سوې ده. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیې له پولیس سره د سوریې په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. د ترکیې د انرژي وزیر وایي د طبیعي ګازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیې ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. او د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی.
اقتصادي خبرونه له ابراهیم صافی اورو.
د غور ولایت چارواکي وای په دې ولایت کې د غنمو د یوې سیرمی یا سیلو د جوړېدو کار بشپړ شو. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی اسدی رډیو ته ویل چې د غنمو د غسیرمه په 2000 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې چې د 15000 ټنو غنمو د سیرمه کېدو ظرفیت لري. د زیاتکړه د غسیلو یوازې د غنمو د ساتلو لپاره د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د 28 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې سلګونه کورنۍ د اقتصادي ستونزو او خوراکي موادو د نشتوالي له امله له غور څخه لویدیځو ولایتونو په ځانګړې توګه هرات ته کډه شوې دي. په هرات کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. د دې نندارتون جوړونکي روبینا عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې په 13 غرفو کې د ښځو لاسي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي دي. د میرمن عثماني په خبره د دې نندارتون هدف د ښځو د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه او دې ولایت ته د بهرنیو هیوادونو نه د ورته صنایعو وارداتو مخنیوی دی. دې زیاته کړه چې په هرات ولایت کې ښځینه سوداګري له حکومت نه غواړي چې د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دي د بهرنیو صنایعو د وارداتو مخه ونیسي. د هلمند امنیتی چارواکی وای چې په دې ولایت کې د افغاني او د جالي بانک نوټونو د خپرولو په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنی قومندان نبی جان ملاخیل تیر ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې له یادو کسانو څخه یې په زیاته اندازه جالي افغاني او پاکستانی کالداري ترلاسه کړې دي. ملاخیل زیاته کړه چې د نیول شویو کسانو اصلي مرکز کویټه و او په هلمند کې د جالي بانک نوټونو په وسیله له خلکو پیسې غلا کولې. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې خلک له جالي بانک نوټونو څخه شکایت کوي او وایي چې جالي بانک نوټونه د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یوه یورو 6 افغانۍ 13 پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 16 پوله او زر پاکستانی کالداري بیا 590 افغانۍ بدلیږي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
یویش کلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماین په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاسه ورکړې دي. محمد د انصاف په لټه کې خپرونې ته وویل چې وسلوالو طالبانو یې په هلمند کې جایداد غصب کړی او دی وروسته تر هغو کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وایي چې د هلمند امنی قمانداني تنخانه ورکوي او دی اوسمهال په بېوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلي زه د محلي پولیسو یو عسکر وم. پر ما ماین پچاو شو، ماین را باندې پچاو شو، په دغه غبرګو سترګو ړوند یم. ما ډېر مصرفونه وکړه په ځان، د وایې مې وکړلې، زما سره چا کومک نه وکړه. یا پلار په کابل کې ما ته 1 لاکھ روپۍ راکړلې چې زه یم ته ولاړم، دوه ګټه زه یم ته تللی یم. او بیا د لشکرګاه کې 1000 افغانۍ راکړلې، هغه 1000 افغانۍ بس زه مخکې مجدینه وګرځولې. نو زه اوس غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي، زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي. اوس ما ته مخکې مجدینه وایي او د جان ملاخیر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو. نو زه څه وکړم؟ زما پاره څه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته مین در باندې والوت؟
ما نه څه خپل په کلي کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړې ده. هلته مین وولم، یو بل کمانډان را سره و، هغه شهید شو، فاجعه په ستور ګړون کړل. ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې؟
د شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه. ډېر وخت اوس مې وولم، ډېر وخت دوه کاله تقریبا تېر چې زه دام ړنجم.
معاش دې څومره و؟
معاش مې 9000 و 5000 افغانۍ.
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې، حکومت څومره معاش درکړو؟ څو میاشتې معاش درکړو؟
معاش تر اوسه پورې راکوي، اوس را نه درکوم. نو زه اوس څه وکړم؟
څومره وخت کېږي چې معاش نه درکوي یا تنخواه نه درکوي؟
په دروازه کې راشه، بلا وای بلا معاش نه درکوم، بلا وای بلا بلا څه کم وای وسه 2000 روپۍ ولا درمه چې ماشام یې وخورم. نو زه څه څه وکړم؟ هغه مروجه کې معاش وخت پورې وړي راته ولاړ را سوا اخستل.
د هلمند د امنی قومندان وایي چې معاش نه درکوم.
و د امنی قومندان مو تمجنه ته ویلي چې د سوا معاش نه درکوم.
ولې تا د څه د تقاعدي اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دي جوړ کړی؟
یا نه دي جوړ کړی. زه 2000 روپۍ نه لرم چې زه اصلاح سم، یا کابل ته ولاړ سم، یا سیلو ولاړ سم، هغه اسناد زه جوړ کړم، په دفترګاه کې جوړ کړم، یا کابل ته ولاړ سم. زه به څه جوړ کړم؟ څنګه ولاړ سم؟
نبی جان ملاخیل درته ویلي چې معاش نه درکوم.
و نبی جان ملاخیل متمیز دینه ته ویلي چې معاش نه در معاش ته توا مال ده توا معاش نه درکو. ته کاوسي ته ځان واړو، زه به غواړم چې سره کم کاوسي ته ځان واړو. نو زه دوه پیسې نه لرم چې زه ولاړ سم کابل ته. زه صفایا ته تیار یم، زه دا ما یالو نه لرم چې تیار یم. زه دا فاش کړم چې فاشر وکړم، د بلې خوار یم. زه څه وکړم؟ په دغه دولت کې څنګه شوم؟ زه کوم پربل نه راوړم.
واړه لري ماشومان؟
و یو لور یو زی یو ماینه دی، یو خپل یم.
تا خپل نبی جان ملاخیل لیدلې یا د هلمند امنی قومندان؟
اوس
څه غواړې ته؟ څه غواړې د حکومت نه؟
د د حکومت نه دا غواړم چې ما ته ازما معاش راشي یا ما سره دوغنه کومک وکړي چې ما سره ازما تقاوتي ته ورواړي او دوغنه پیسې ما ته راکړي چې زه کابل ته په ولاړ شم زما مصرف شي نو زه د کلي پاکم زه د فکر نه یم چې فکر وکړم یو بل سړی راشي پر ما لس لکه روپۍ ډالان وسم باندې دي دوه درې مانه مځکه هلته په سنګین کښې لرم په بوستانګه په کلي کښې هغه طالبان هلته ګرځولې ده وایي دا د اربکین ځکه د ځین نور کوم
اوس په قندار کښې څه کوې ولې قندار ته راغلی
راماجر یو خو دغه ځای راماجر یو طالبان دي اوس په سنګین طالبان دي زه اوس راماجر یو
په سنګین ولسوالۍ
کښې وه د سنګین ولسوالۍ کښې طالبان دي اوس زموږ راماجر دلته په کندار کښې په کندارو کښې پراته یو هغه یو را ته وایي بار څه بل وایي څه رقم څه بل وایي څه رقم سر مو نه خلاصېږي اوس دغه په کندوالۍ کښې پراته یو مونږ خلاصوک مو نه پرېږدي نو
مونږ دغه ستونزه د هلمند له امنی قمندان نبی جان ملا خیل سره طرحه کړه یو کس محلي پولیس نوم محمد دی په سنګین ولسوالۍ کښې دا محلي پولیسو دوی وایي چې د ماین په یوې چاودنه کښې دا ټپي شوی په هغې چاودنه کښې د دې قمندان وژل شوی و او اوس دا په سترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې د هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کښې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی دا وایي چې تاسو ته نه شي رسېدلی ځکه ډېرې هڅې یې کړې چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطع شوې تاسو په دې اړه معلومات لرئ
اول د دی راسې که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې ستاسو راجستر یې نو کېدای شي موږ یې ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې کناسې موږ یې لرو هغه به انشاءالله دوی په اختیار کښې ورکړو په دې حساب باندې چې دی په کندهار کښې اوسېږي دا تر اوسه ثابته نه ده چې دی د په واقع سنګین کښې عسکر ده که نه ده دی د خپل اسناد را وړي دی د خپله رجوع وکړي خپله مراجعه دې وکړي دلته موږ ټول د هغوی په خدمت کښې یو
ملا خیل صاحب په دې خپرونه کښې مونږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل را اخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو پوهېږئ په هغې سیمو کښې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
د دوی رسېدل مونږ ته هېڅ نوه مشکل نه ده مونږ چې په زرهاو خلک مثلا په ورځ کښې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دی ورسره وینو ملاقاتونه کوو نو دی محمد څنګه نشي راتللی که واقع دی عسکر او دی دغه مشکل ولري ما ته په هره لحظه راتله چې د ما لمبه کېدی شي مثلا ورته ورکړي ما ته د کندار نه دوه درې ورځې مخکې د کندار نه مثلا یو سرباز چې هغه دوه پښې ښته یو پخوا باندې ښته یعنې یو کال مخکې زه خو نه وای راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښته شوي وی کندار کښې اوسېږي دوه ورځې مخکې ما ته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري په مکه ما ته را ورته ولایت مقام ته مراجعه کړه نو چې هر څوک را شي د دوی مشکل د هغوی تکلیف انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي هېڅ نوه مشکل به نه وي دا د دوی یوه بانه داسې کړې ده دا غواړي چې مثلا په رسنیو کښې دا خبره پخش کړي ولې د حقیقت نه لرې خبره ده چې دلته د دې مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي
او ملا خیل صاحب پروسیجر څنګه دی چې کله محلي پولیس یا ملي پولیس خدای مه کړه په یوه پېښه پې کېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غوند چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه دی دا وایي چې حتی زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم دا پروسیجر څنګه دی
داسې دا خور یې چې هغه څوک چې د جنګ په جریان کښې مثلا په انجران د وظیفه کښې دوی معیوبه کېږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ارګان ته مربوطه ارګان ته اسناد جوړوي هغه اسناد ټول جوړېږي دا اسناد د کابل ته د دوی تقاوت ته دوی سوق کېږي وخت چې کله چې دوی تقاوت سوق شو نو دوی د تقاوتي امتیاز په هره میاشت کښې یا مثلا په شپږو میاشتو کښې یو جایي هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لخوا نه نو مشکل نشته داسې دی رسېدګي نه شي کولی هغه په ده پورې لري ولې دومره خلک په سلهاوو خلک چې رسېدګي کوي نه پوهېږم چې دی ولې رسېدګي نه کوي
دا محمد وایي چې حتی پیسې نه لرمه د کره او طالبانو اختار را کړی چې زه باید دا سیمه پرېږدمه داسې مسایل تاسو بیا څنګه ځکه دوی خو حکومت ته کار کړی
تاسې چې په لندن کښې په پرا کښې او په افغانستان کښې هغه حالت چې تاسو ته تصویر معلومېږي داسې نه دي دوی دلته هر څوک دومره با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا ده ته د پېنځه سوه روپیو یا پېنځه سوه افغانیو مشکل د ده ته واکړي او دی د خپلې کرا وکړي خو دا یې ده بانې دي غواړي چې خبره رسنیو کښې رسنیو ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار پسې نه ګرځي
دوی څه وخت در شي یو وخت داسې تعینولی شي
هر وخت راتلی شي دلته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي دا اوس ما په دفتر کښې پېنځه ویشت نفر نه زیاته دفتر کښې دا اوس راته ناست زه تر راووتم تا تېلېفون په خاطر باندې ته هر وخت راتلی شي هېڅ نوه موانع وجود نه لري هېڅ نوه مشکل وجود نه لري د سلهاو خلک کارونه په ورځ کښې کوو د یو د محمد څنګه نه کېږي
صحیح دی ملا خیل صاحب ډېره مننه کور ودان خدای په امان ورځ هم په خیر بریالي اوسئ تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له مونږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ زموږ د ټېلیفون شمېره ده 0298 290 0
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از جان داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې. آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اوازې تودېدي، او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې خبرو دوهم دور ترسره سي. نو په همدې ارتباط زموږ ډیرو دوستانو ټلیفونونه کړي او خپل پیغامونه او نظرونه یې راسره شریک کړي دي، چې یو شمېر یې دغه په دې خبرونه کې درته خبروم. البته نور شکایتونه او ستونزې هم شته چې وروسته به یې واوري. لومړی د سولې خبرو په اړه ستاسو پیغامونه په ګډه اورو.
السلام علیکم، زما ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام ورسیږي. بعد سلامه، زموږ دا پیغام دی چې د کم د دوم وار چې د رسمي مذاکرات کېږي باید سوله وشي. په دا کې باید افغانان داسې یو دغه ورته وکړي چې ټوله پر قرآن من چې وکړي، د قرآن کم هغه کم کار چې په قرآن کې وي پر هغو باندې سوله وکړي. که رښتیا ځان ته اسلامي حکومت وایي، نو باید د قرآن کوم قوانین چې دي باید هغه هم وکړي، همدا هغه داسې نه چې بیا دا غربي هغه کوم قانون چې دي هغه ورمخته کوي، چې باید د هغو قوانینو پاملرنه کې دي، نه کوي غربي قانون ته دې توجه نه کوي. باید د قرآن قوانین په پام کې ونیسي. باید سوله چې کېږي هغه هم د قرآن په رڼا کې وشي. زموږ دغه پیغام دی. خدای وکړي ازادي راډیو نه وسلام.
نا دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی، د افغانستان د اوریدلي ولس ته او د افغانستان ستر پوځ ته او د سولې شورا ته. زما دا خواهش دی، د افغانستان حکومت خانه د سولې شورا بالکل قطعي خدمه کې میلیاردونو ډالر یې په افغانستان کې په میلیاردونو پاخوا دیخوا وویل، او د پاکستان او د چین نه دي نو بالکل تیر شي. په سوله کوي طالب څه دي وکړي، په افغانستان کې دي وکړي، په سعودي کې دي وکړي، چې د دې دوو ځایو نه غیر چې سوله د پاکستان نه په افغانستان کې نه کوي. دا اوس نن په کونړ کې جنګ روان دی، کار شروع شوی دی، دغه بدخشان کې جنگ روان دی. زما دا ستر دغه نه وزیر دفاع دی د وټا کې او د اشرف غني نه عبدالله. زما دا خواهش دی زر تر زره دې قبول من کې وشي، فلا به تاسو سبا خلاص شئ. دغه د جنګونو په هر طرف کې جنگ روان دی. زما دا خواهش دی، د افغانستان په وجود سم تکړه دی، نو ته مهمات رسېږي، نو ته وسلې رسېږي، او په تش لاس باندې جنګېږي. زما دا خواهش دی، دا سولې شورا دې بالکل قطعي صورت سره ختمه کړي. میلیاردونو ډالر دې غر کا تباه برباد کړه. پوره کښله پنځه نفر زما افغانان شهیدان کېږي، کو اډي ده، کو پولیس ده، کو عوام دي. زما دا خواهش دی چې دغه دغه نه سولې شورا نه بالکل تیر شي. سولې شورا باندې به څوک هم دلس کړی، سولې شورا ده، سولې شورا ده، ورځ چې افغانستان کې شل دېرش نفر مري دي، باندې سولې شورا باندې به څوک هم پاکستان نه بالکل تیر شي. دا اوس په کونړ باندې ډاکټرونه راولي، دا اوس نن سهار جنګ په کونړ کې روان دی. زما دا خواهش دی چې د دې نه نو تیر. زما دا پیغام، السلام علیکم.
السلام علیکم، عرفان الله عدلم د ننګرهار، د ننګرهار جلال آباد ښار نه. د ولسمشر نه دا غواړم چې د طالبان سره زر څه سره اوربند اعلان کړي او سوله ورسره وکړي، چې حالات بیخي خراب دي او خلک ډېر مشکلاتو کې ګیر دي. السلام
السلام علیکم، عبدالباری خبره کوم. زموږ په بلابله کې، زموږ په سرود کې، په رود کې ورځ تر بلې اوضاع خرابېږي. جنګونه ډېر شوي دي، ملکي کسان خوران چې ډنکېږي. نو دغه ته یو د حل لار پیدا کړي. ګوره چې خلک ټول پر کډو دي، هغه بعضې ایران ته غورځي، بعضې پاکستان ته غورځي، بعضې سهرو ته غورځي. نو زما دغه چارواکو څخه دغه درخواست دی چې ګوره ژر تر ژره دغه طالبان سره جوړه وکړي، د خدای د قرآن وروي ته وګورئ. مکوئی وہ دیتا مگوارے کہ ڈاکٹر عبداللہ یہی سے وائی ہے، پھر بھینی صاحب بل سے وائی کماندان آتا ہے بلے خبر رکھے ادھر رکھاں خود افغانستان سے باو برباد سے کسام دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم صاحب، شب بخیر. بخیره زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا اربکیان ناکه ټکان کوي، دا باید پر د وطنوالو باندې دا ټکان ونه کړي. او موږ د طالبانو سره دا خواهش لرو چې راسې خپل افغانستان ومني، خپل بیرغ ومني، خپل وطن ومني. بس ډېره مننه ستاسو.
السلام علیکم، ما پیغام ازادي راډیو ته دغه دی چې د طالبانو سره حکومت سوله وکړي، مسلمانان په آزاد دي، خلک ډېر په تنګ راغلي دي. دغه د هر چا خبره چې پر غوږ باندې نه مسکر د خپل ځان په کور کښې ناست یم، خبره وکړي خلک سره خوا بدی یا بله بدی. سلامت.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه نصرت له کوټې بلوچستان څخه خبره کوم. زما غوښتنه دا ده او نظر مې دا ده چې د افغانستان دولت باید له طالبانو سره د جوړجاړۍ لپاره له دغسې کارونو نه کار واخلي چې طالبان په هغه راضي کېږي، او څه نا څه داسې قوانین چې هغه د حکومت د افغانستان سیاسي حکومت جوړ کړي دي، نو هغه قانونات باید لغوه کړي، لکه د ښځو حقوقو په هغه شرعي اندازه کښې د شرعو حقوقو د ښځو حقوق ورکړي. نور دا د ښځو حقوق دومره نه دي چې د افغانستان د خلکو وینې تو شي، دا ټولې وینې پر دغه تویږي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت په مابین کښې یو مخالف شی دغه ده. نو د شرعي قانون لحاظ باید وشي چې شرعي قانون رامنځته شي، نه به طالبان خفه وي، نه به حکومت خفه وي، او اولس به هم په آرام وي. نو دا اولس نه غواړي چې د دوی قانون دا شرعي قانون په سیاسي قانون بدل شي. البته د خارجو ممالکو د پاره د خپل سیاسي قانون او خپل سیاسي قاعده وټاکي، خو لیکن د افغانستان په منځ کښې باید داسې قانون جاري کړي چې د افغانستان اولس یې وغواړي، او د افغانستان اولس ټول پر دین مین خلک دي. هغه شرعي قانون ته ډېر لېواله دي، شرعي قانون ته تږي دي، او یوازې په شرعي قانون کښې امنیت ده. ځکه په شرعي قانون کښې امنیت ده چې د دنیا په ټولو ممالکو کښې که وګورئ په یو ځای کښې هم امن نشته، خو کوم چېرته چې شرعي قانون وي بیا هلته امن وي. نو له افغانستان له حکومت نه زما مطالبه دا ده چې له طالبانو سره پر هغو ټکو چې شرعي ماخوستیا یې په هغو کښې باید موافقه ورسره وکړي، او نور طالبان هم باید له نرم دریځۍ څخه کار واخلي، او طالبان هم باید خپل د ولس د وینې تویولو لپاره نور د پای ټکی ورته کېږدي، او د دغو شهیدانو او د دې کونډو رنډو یتیمانو غم باید وخورو.
السلام علیکم، زه احمد الله حماد د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلام زما عرض دا دی چې که چېرې دا صلح په دې شرایطو سره وي چې شرعي قانون په افغانستان کښې نافذ وي او غربیان په افغانستان کښې نه وي، نو دې صلحې ته موږ مرحبا وایو او موږ شراغلۍ ورته وایو. او که چېرې دا صلح له شرعي نظام سره موافقه نه وي او په افغانستان کښې غربیان وي، که دا صلح طالبان او حکومت سره وکړي خو دا صلح موږ نه منو، موږ ته د منلو وړ نه ده. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا چې موږ په رسنیو کښې اورو چې د پنجشنبه په ورځ د چین په ولایت کښې د سولې شورا د طالبانو او د حکومت ته مابین سولې په اندې خبرې کېږي، زه دا وایم چې طالبان هم تر خپل قدرت تېر نه شي او حکومت هم خپل قدرت تېر نه شي، دا سوله راتلونکی نه ده. او ځکه چې دوی بیا پر قدرت باندې جنګ سره شروع کړي چې دونه زه غواړم، دونه ته غواړې، دونه تا ته نه در کوم، دونه ما ته نه راکوې، دا به زه ما به خپل فکر سره دا سوله ونه شي. ځکه چې وربند نه دی سوی په افغانستان کښې، په سلو کښې 90% جنګ روان دی په ولایتو کښې، ولسوالۍ ته تعدید لاندې دي. اول شرط یې د سولې دا دی چې وربند اعلان شي. وسلام.
هلو، السلام علیکم، زه عبدالصمد لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سوله د افغان حکومت سره کوي، افغان حکومت باید دغه یو شرط پکښې کېږدي چې کوم مخالفین چې اوس د افغان
مشتان د ځکون سره په جګړه مخ هغه باید د افغانانو ولیک تر واوري په دایې شو دغه نور د نورو ټولو پر ضد وجنګېږي ځکه چې دغه ډلې ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک موږ سره افغانانو عسکرو سره په جګړه بوخت شي هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ له مخالفینو وروره څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي دا چې ښکاره کړي افغانان سره دي
دوستانو د سولې خبرو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه در واورول. اوس به ځینو نورو پیغامونو ته ورسو چې تاسو دوستانو پریښدي، مخصوصا دغه پیغامونه په دې اړه دي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک د لارو د بندوالي له کبله د امنیتي او هم نورو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تاسو خپل پیغامونه
غوښتنه دغه ده چې د سنګین د ولسوالۍ سه خبره کوم. جانان مې زما چې زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېرې غټې غټې ستونزې موږ سره تېرې شوې دي چې مریضان مو د لاس په ګاډۍ کې وړه کېږي، مطلب نور سامانونه معنا موږ نشو کولی چې خپل تر کورو پورې ورسوو. نو موږ غواړو چې دغه د سنګین د ولسوالۍ کې د متکلانو وسایل مستیله چې مسلې خلک یو ژوند ژوندګي مو ډېره سره خرابه ده. زموږ په سنګین ولسوالۍ کې ډېره نارامي ده. نو موږ غواړو چې نه کې امنیت او زندګي مو سمه شي، حکومت مو نارامه وي، تعلیم مو نارامه وي. نو موږ غواړو چې وسته وکړو خزوی عمر سره بیزاره دي. وسلام دغه مخبره ده. خدای ما سره که مومن نو ډېره ښه ده.
السلام علیکم. زانه کې بلاد خوښ ورځ سخر تاسو را په تماس کوم. موږ د مسخرې ولسوالۍ کې سمنیت نشته ورډه راشي مسوی په خلک مونږ عملیات وکړل در دیونه وای مره په عملیات سره کوینه با سر سوړی کړه چې څو شپې وکړي د پندش په لاس په وکړه بیر په لاس طالبان او ګرد سوړی نه ګرد دی بس وی ور سوړی نه نشو ته کوم اردو په لاس چل تک پاتې دی ملي امنیت ملي تک پاتې دی بس ور سوړی نه شرو ته ټول ور سوړی کې بند کړی بس شټي ته لا غوړې دی په سرونه طالبان په غرو کې ورته ناس یې ورخ دی ور سوړی نه راتل نه شي مخ طالبان الله سره ډیر سخت پزاب یم مونږ ته پورې سره څخه د هیله د خو سرات مسخر سوالای کې سره عملیات او ترڅو زه ته زاد نام خلیفین منځه یوسي. سلام وملش.
بله السلام علیکم. عمر شیرزاد پیغام در په پریژم د قندار د نشول سوالي څخه تاسو په نشول سوالي کې د امیرختیا وزره سمجدا غوښتنه ده چې از موږ په ولسوالۍ کې د خصوصان د نیش په ولسوالۍ کې کار نه دی شوی. کلینیک نه هغه کلینیک هم داسې خاص دغه نسل ډاکتران چې دوا وي رایخه په شخصي درملتونو کې خرڅېږي. موږ د غوښتنه ښاغلي فیروز الدین فیروز سره وزیر د سیتامې چې د موږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. ډېره د موږ ولسوالۍ د روغتیا دغه سره بیا برخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه درزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ د غیله د اشرف غنی څخه چورور ځان پرموږ د ډیری نشه پیری چلاري بندې پرموږ کده حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي، کده طالب په سایه کې خو طالب لاړي بندې کړي. اخو نو موږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې فشاره وو. موږ دغه حکومت دا خو ایشتونه دي چې د لاړي ولې موږ ته نه خلاصيږي. د ولس نو څه ګناه پر ولس لار باندې ده. نو دا لار موږ غواړو چې موږ تخلاص شي. السلام علیکم.
محترم ورور په دې هیله چې تاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي، مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم غواړم د هغو دوستانو په ځواب کې چې وایي ولې د دوی پیغامونه نه خپریږي ووایم چې محترمو، ستاسو پیغامونه د څو دلایلو له کبله نه دي خپره سوي. لکه چې په تېرو خبرونو کې مې هم یادونه کړې ده چې یا د ناسم موقعیت له کبله، یا د ټلیفوني شبکو د خرابوالي له کبله، یا په بل هر دلیل چې وي، ستاسو د ثبت شوي پیغام کیفیت ډیر ټیټ وي او اصلا د پوهېدو او اورېدو وړ نه وي یا کله کله دغه اړیکه په نیمایي کې پرېسوي او ستاسو پیغام بشپړ نه وي چې دوستان پخپله د خبرو پر مهال نه وي ورته متوجه سوی. کله ناکله هم ستاسو پیغامونه دومره ډیر وي چې په یوه پروګرام کې نه ځایېږي، نو موږ یې بلې خپرونې ته پرېږدو. خو دا ډاډ درکولی سم چې هر هغه پیغام چې موږ ته بشپړ او په سم کیفیت رسېدلی وي د امکان تر حده هڅه او کوشش کوم چې خپور کړم. او د ازادۍ او اورېدونکو خپرونه د همدې لپاره جوړه ده چې ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه واورو او تر مسؤولو چارواکو یې ورسوو. د خپرونې په پای کې یوه غوښتنه لرم چې که تاسو په راتلونکو خپرونو کې تر ډېره هغه ستونزې راسره شریکې کړئ چې په خپلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې لرئ، که د معاشونو د کموالي په اړه وي، که د ښوونکو لپاره د مځکو د ویش مسله وي، او یا بله هره ستونزه چې د معرف یا د پوهنې وزارت په چوکاټ کې وي، نو موږ به ستاسو ستونزې او ګیلې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړو. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. تر بلې خپرونې او نور پیغامونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.